صاحب مننه تاسو ستړي مشهید ازادي رډو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د یو ساعت په مخه د وړاندې له طالبانو سره د سولې په تړاو اوریدلی شئ. په قطر کې خبرې روانې دي. طالبان نن ازبکستان ته ځي او زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره شخېدلی. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغان سولې ولسی حرکت نن په کابل کې اعتراضي غونډه کوي. د روزګان چارچونو ولسوالۍ ته تازه دم افغان ځواکونه رسېدلي او د هند د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیره سشما سوراج وفات شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت وهي. د سولې ولسی حرکت په یو بیان کې ویلي هدف یې دا دی چې دا سازمان په افغانستان کې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
که څه هم ملګري ملتونه په نړیواله کچه د منازعات او ستونزو د حل مسؤلیت لري، له بده مرغه افغانستان کې دې برخه کې څه نه دي کړي. همداراز له هغوی څه غوښتل کېږي چې ولې د روانو وژنو په اړه چوپ پاتې او بله دا چې ولې د سولې په پروسه کې ولس نسته.
د سولې ولسی حرکت تیر کال په هلمند کې له یوې خونړۍ حملې وروسته پیل شو او له هغې راپه دې خوا په بېلابېلو ولایتونو او سیمو ته دوی سفرونه کړي او د سولې پیغام یې رسولی دی چې د جګړې ښکېل لورې یې سولې اوربند ته بللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روزګان په چارچونو ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی او وسلوال مخالفان یې سخت ځپلی دي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې د دې ولسوالۍ ودانۍ له څو خواوو وسلوالو محاصره کړې ده. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چارچینو ته مرستندویه ځواکونه استول شوي.
دا اوس هم چې زه تاسو سره خبرې کوم په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او کومکي ځواکونه هم هلته استول شوي دي. مشخصا شدت د جګړې هم د تېرو ساعتونو نه راکم شوی دی او کنټرول د افغان دولتي ځواکونو په لاس کې دی.
احمدزي دا خبره رد کړه چې د چارچونو ولسوالۍ له څلورو لوریو محاصره شوې ده. د لوګر چارواکي وایي په دې ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې څوارلس د دولت مخالف وسلوال وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا وسلوال په هغو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې وژل شوي چې په وروستیو کې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې شوي دي.
تر دمګړې پورې څوارلس تنه طالب ترهګر وژل شوي دي. د لا زیاتو جزئیاتو په اړه چې زموږ پلټنې روانې دي نور جزئیات کومو لاس ته راغله به تاسو سره وروسته شریک.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د لوګر د چارواکو د دې ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستوال سشما سوراج د وشپېته کلونو په عمر مړه شوه. نوموړی چې د نریندر مودی په مشرۍ د هند واکمن ګوند بهارتیا جنتا ګوند له پیژندل شویو مشانو څخه وه په وروستیو انتخاباتو کې د روغتیایي دلایلو له کبله ګډون نه و کړی. د هند صدراعظم نریندر مودی پر خپل ټویټر کې پیښې ته په اشاره لیکلی دی چې د هند په سیاست کې یو پرتمین باب وتړل شو. مودی ویلي هند د خپلې دې یادې مشې په مړینه چې خپل ژوند یې د خپلو خلکو خدمت او د بېوزلو د ژوند ښه کولو ته وقف کړی و ویرجن دی. میرمن سوراج د نریندر مودی په پخوانۍ کابینه کې د بهرنیو چارو وزیره وه او له افغان چارواکو سره یې نږدې اړیکې درلودې. په ماسکو کې د امریکا د متحد ایالاتونو سفیر جان هانسمن جی آر له دندې استعفا کړې ده. امریکایي رسنیو د هغو اوازو په اړه راپور ورکړی چې امکان لري نوموړی د یوټا په ایالت کې چې د هغه د زوکړې ځای دی یوې سیاسي څوکۍ ته ځان کاندید کړي. څو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې هانسمن ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د سې شنبې د ورځې په لیک کې خپله پریکړه اعلان کړې ده چې غواړي امریکا ته بیرته ستون شي. د نوموړي استعفا د اکتوبر د میاشتې له درېیمې نېټې نافذې شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ په یوه ټلیفوني تماس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هانسمن جی آر په استعفا خبرې کړې وې. واشنګټن وینزویلا کې له واک څخه د نیکولاس مادورو د لرې کېدو لپاره فشارونه زیات کړي دي. په دې لړ کې د امریکا د متحد ایالاتونو حکومت پر چین او روسیې فشار راوړی چې د مادورو له ملاتړ لاس واخلي او د هغه له حکومت څخه د دې دوو هیوادونو ملاتړ د زغم وړ نه دی بللی. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تیره ورځ د پیرو په پلازمینه لیما کې چین او روسیې ته خبرداری ورکړ چې په وینزویلا کې د مادورو د رژیم د ملاتړ په دوام دي په قمار لاس نه پوري کوي. نوموړي له ټولو روسیې او کیوبایي پوځیانو او ملیشو وغوښتل چې سمدستي له وینزویلا څخه ووځي. د امریکا متحده ایالاتونه یو له هغو 500 هیوادونو څخه دي چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو حکومت په رسمیت نه پیژني او د نوموړي د واکمنۍ د ختمولو لپاره په دې هیواد کې د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې له پاکستاني رسنیو سره همکار خبریال سمی یوسف زی وایي چې طالبانو په قطر کې له اوربند سره مخالفت کړی.
دغه مشکلات هغه وخت په یو بل سره نږدې شو چې امریکایان د هغه غوښتنې نه چې باید عمومي اوربند ومني دغې ټکې نه په شا شول.
بل لور ته افغان ژورنالیست بلال سروري سره غږېدلی یو.
هغه څه چې زه فکر کوم د افغانستان د خلکو د عام ولس غوښتنه ده هغه دا ده چې سم دستي دي اوربند وشي.
د طالبان یو شمیر استازي نن ازبکستان ته ځي او په کابل کې د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادو ډیپلوماټانو د سولې او ثبات په یو غونډه کې برخه اخیستې ده. په خوست کې نجونو او ښځو د افغان ځواکونو په ملاتړ په غونډه کې برخه واخیسته. دا سړی یو اوریدونکو پروګرام هم لرو او په دې پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب لورو ترمنځ د وی ممکنه هوکړې پر تخنیکی او عملی اړخونو بحثونه روان دي. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې دي. اخوا بل لوړپوړی امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز اسلام آباد ته تللی ده. په دوحه کې طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي دي چې د سیاسي دفتر یو پلاوی به نن ازبکستان ته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پورا پور کې.
د هندستان د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې ګټوره لیدنه درلوده. جی شنکر زیاته کړې چې خلیلزاد ورته د افغانستان د وضعیت په اړه جامع تازه معلومات ورکړل او په دې اړه یې سره نظرونه تبادله کړل چې څنګه په مؤثره توګه ګډ کار کولی شي. زلمی خلیلزاد د قطر له مرکز دوحې څخه هندوستان ته تللی. که څه هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کشمیر پر سر د وروستۍ ترینګلتیا وروسته داسې شکونه شته چې ښایي د هند او پاکستان وروستۍ ناندرۍ او د افغانستان پر سولې اغیزو زلمی خلیلزاد د نوې ډیلی سفر ته اړ کړی وي. خو نوموړي هندوستان ته تر روانېدو مخکې پر خپل ټویټر لیکلی چې نوې ډیلی ته د حق لیدلو لپاره سفر کوي چې له مخکې تنظیم شوي او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوالی اجماع پیاوړی کول دي. بلخوا د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړی ډیپلوماټ الیس ویلز اسلام آباد ته تللی. د نوموړي د سفر هدف په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې هغه به څو ورځې په دې هیواد کې پاتې شي. دا چې سفر به د افغانستان د سولې په تړاو په دوحه کې لروانو خبرو سره تړاو ولري کنه څرګنده نه ده، خو پاکستانی رسنوی د دې هیواد د حکومتي سرچینو په حواله ویلي لالیس ویل سره به د کشمیر په مسله کې د هند وروستي اقدامات راپورته کړي. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکي افراف سیاب خټک وایي پاکستان هڅه کوي چې پر امریکا فشار راوړي چې د افغانستان په سوله کې د مرستې په بدل کې ورسره په کشمیر کې مرسته وکړي. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د یو شمیر پاکستانی چارواکو هغه څرګندونو ته په اشاره چې د کشمیر سوله له افغانستان سره تړلې بللې وویل
چې امریکایي ته وایي چې تاسو د افغانستان کلار کې نو کوي دا چې پاکستان دلته کې غوږ جوړ کړي چې کوم رول ادا کوي او دا نه کوي. په دې کې سم تاسو په دې کې باندې دباو ته کوشش کوي
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب سرچینو ویلي و چې په وروستیو خبرو کې ښه پرمختګ کړی. بلخوا خبریالان چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ روانې خبرې ساري وایي چې د سې شنبې په ورځ د دواړو لورو ترمنځ د یوې ممکنې هوکړې پر تخنیکي او عملي اړخونو بحثونو دوام درلود. افغان ژورنالیست سمی یوسفزی وایي ښایي په عمومي توګه د دواړو لورو ترمنځ اختلافات حل شوي وي، خو لا یې هم ترمنځ داسې موضوعات شته چې هواره یې غواړي.
زه فکر نه کوم چې داسې ډېر بېخي نهایي مرحلې ته بېسته رسېدلي، خو ویلی شو چې تر 90% پورې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ مشکلات سره حل شوي دي. خو البته دغه مشکلات هغه وخت یو بل سره اخر ته نږدې شو چې یو ډول امریکایان د هغه غوښتنې نه چې باید عمومي اوربند ومني د دوی ټکې نه په شا شو. البته دوی اوس یو بل ټکی استعمالوي په نوم د وایلنس ریډکشن، یا په تشدد یا په بریدونو کې د کموالي.
نوموړی زیاتوي ښایي د عمومي اوربند موضوع د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته بین الافغاني خبرو ته پاتې شي. تر اوسه د سولې په خبرو کې ښکېلو امریکایي او طالب استازو په دې اړه چې ګوندې په هوکړه کې د اوربند نوي شامل څه نه دي ویلي. اخوا په دوحه کې د امریکا غږ آشنا خبریال د طالبانو د سیاسي دفتر د سرچینو په حواله وایي د دوی یو هیئت د چهارشنبې په ورځ ازبکستان ته ځي. د دې هیئت چې ویل کېږي د طالبانو د سیاسي دفتر مهم غړي به پکې شامل وي، د سفر د هدف په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طالب سرچینو ویلي چې دا سفر یې له مخکې پلان شوی و. هغوی چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ساري وایي که څه هم دواړه لوري یو توافق ته نږدې دي، خو دا ستونزمنه ده چې وویل شي آیا تر راتلونکي لوی اختر پورې به د دواړو خواوو ترمنځ هوکړه لاسلیک او اعلان شي او که نه له اختر وروسته ورځو ته به پاتې شي.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ راپورونه ورکول کېږي، په افغانستان کې دننه په جګړو، بریدونو او چاودنو کې کمی نه دی راغلی. په کابل کې افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو څیړونکی بلال سروري وایي د عامو افغانانو لپاره د سولې په خبرو کې رښتینی پرمختګ دا دی چې جګړې او بریدونه ودرېږي. د یو اوربان لپاره د عامو افغانانو په هیله مندۍ او د روان امنیتي وضعیت په اړه اجمل اند له بلال سروري سره مرکه کړې ده. نوموړي د مرکې په پیل کې د عامو افغانانو لپاره د اوربان پر اړتیا ټینګار وکړ.
په افغانستان کې د کم کشتخون یا د جګړه چې ده یو خنړی پړاو ته رسیدلی ده. زه فکر کوم د افغانستان کلی او بانډې او ښارونه نور دغه تابوتونه او دغه مرګونه نشي زغملی. هغه څه چې زه فکر کوم د افغانستان د خلکو د عام ولس غوښتنه ده، هغه دا ده چې سم دستي دي اوربند وشي، نور د کشتخون نه وي. زه فکر کوم که دغسې یو کار وشي چې د افغانستان خلک حداقل سا واخلي او په کلو بانډو او ښارونو کې په آرام ډول سره ژوند وکړي، دغه به د پرمختګ یو لوی نښه وي په دغه خبرو کې چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ کیږي.
معلومه خبره ده چې په افغانستان کې ښایي خلک دغه د دوحې روانو خبرو ته ډېر هیله مند دي چې ګوندې په افغانستان کې به د جګړې د پای ته رسیدو سبب شي. که په دغه خبرو کې لکه څنګه چې اوازې دي په یو پراخ اوربند باندې طالبان موافقه ونه کړي، څه فکر کوي د عامو افغانانو په افغانستان کې عکس العمل به څه وي؟
دا خبرې چې کومې د طالبانو او د امریکایي چارواکو بیا د ښاغلي خلیلزاد ترمنځ کېږي، ټول جزئیات د ولس سره نه شریکېږي. نو موږ نه پوهېږو چې کومو مسایلو کې پرمختګ شوی، کومو کې نه دی شوی. سړی باید منتظر اوسي. خو زه فکر کوم زه بیا هم دا خبره وکړم، د افغانستان اکثریت خلک زه ویلی شم عام ولس سل په سله که په ښار کې ده، که په بانډو کې ده، که کلو کې ده، که د حکومت د کنټرول ساحو کې ده، که طالبانو د کنټرول ساحو کې ده، هغې غواړي چې اوربند وشي، هغې غواړي چې دا خپل ورځنی ژوند پر مخ ویوړي. نن هم په کابل کې چاودنه شوې، داسې ورځ نشته چې بمباری نه کېږي، داسې ورځ نشته چې د شپې چاپې نه وال کېږي. او په هغې ټولو کې د افغانستان خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي. خو یو خبرې بلې تمزه باید اشاره وکوم، هغه دا ده چې طالبانو چې کوم اعلان کړی چې ټاکنې جعلي دي، ټاکنې د بهرنیانو د خوانه کېږي، او د افغانستان په ولس یې غږ کړی چې په دغه غونډو کې برخه وانخلي، ځکه چې د دوی جنګیالي به دغه د ټاکنو کمې غونډې چې دي دا به په نښه کوي او په دغه باندې به برید کوي. زه فکر کوم دې د افغانستان د خلکو اندېښنې نورې هم زیاتې کړي دي.
ښاغلی سرولي، دا راته ووایي چې تاسو په افغانستان کې له بېلابېلو خلکو سره خبرې کوئ، ورسره په تماس کې، د بین الافغاني خبرو په اړه څومره هیله مند شته؟ مثلا که د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شي او بالاخره طالبان او امدارنګا د افغان حکومت په شمول باندې بیلابل سیاسي لوري سره خبرو تکینی څومره د دوی د ریزونه سره نږدې کېدای شي څومره هیله مندشته دی چې دوی به بالاخره یو جوړ جاړي باندې وتوانیږي.
اول خدا دا چې دلته دننه په افغانستان کې د سیاسي او د حکومت ترمنځ همغږي نشته، یو اجماع نشته د سولې پاک لبانې. اکثره وخت چې کله دا لیستونه جوړیږي چې غونډې به کېږي د طالبانو او د حکومت او د سیاسي مشرانو ترمنځ، نو په دغه لیست باندې هم تر اوسه پورې توافق نشته. دویمه خبره دا ده چې کوم هغه ضمانتونه کېدای شي چې د افغانستان د خلکو د عام ولس اندېښنې لرې کړي. څنګه چې تاسو وویلې، داسې ډېر ځل شوي دي چې په د افغانستان نه بهر کاغذ باندې هوکړې شوي دي، بیا د هغې تطبیق ستونزمن ښکاره شوی دننه په افغانستان کې. خو زه دا هم وایم چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو چې کومه ژبه ده په مطبوعاتو کې یا په خواله رسنیو کې چې د یو بل پر خلاف استعمالوي، دا ډېره یو تنده ژبه ده او دې کې ډېرې سپکې سپورې ویل کېږي او بل ته د اشغالکار او د مزدور خطاب کېږي. زه فکر کوم دغسې ژبې کارول هم دغه فضا یې ډېره زیاته د بې اعتمادۍ لوري ته وړې ده.
د سیاسي چارو کتونکی بلال سروري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ مهم ګڼي او په یوه شخص د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. د دغو هیوادونو یو شمیر ډیپلوماتیکو چارواکو د سېشنبې په ورځ په کابل کې د سولې ثبات او زیربنایي پراختیا د همکاریو په ناسته کې وویل سولې ته د افغانستان رسیدل د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالي سرپرست وزیر همایون قیومي وایي په سوله او په تیره د بین الافغاني مذاکراتو په بریالي کېدو کې د منځنۍ اسیا د هیوادو ملاتړ مهم دی. تفصیل له کابل د اسدي رړو د خبريال خان محمد سین پورا پور کې.
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي او د طالبانو ډله د سولې په مذاکراتو کې د پرمختګ خبرې کوي، د منځنۍ اسیا هیوادونه ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره هر ډول همکاریو ته تیار دي. د دغو هیوادونو یو شمیر چارواکو او سفیرانو د سه شنبې په ورځ په هغه ناسته کې چې د سولې ثبات او زیربنایي پراختیا د همکاریو په هدف په کابل کې جوړه شوې وه وویل په افغانستان کې د سولې ټینګښت په سیمه کې د سولې او ثبات ضمانت کوي. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی په دغه ناسته کې وویل د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان سولې او ثبات په لومړیتوبونه ګڼي.
همه کشورهای افغانستان میانه
د منځنۍ اسیا ټول هیوادونه د افغانستان د سولې ثبات او امنیت موضوع خپل لومړی توپ ګني. دوی د بین الافغاني مذاکرات او ملاتړ دي او ټول دغه موضوع منلی دي.
ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او افغانستان یو ګډ اعلامیه خبره کړه چې په کې د افغانستان پر ملکیت د سولې له بهیر ملاتړ شوی دی. د دغه اعلامیې په یوه برخه کې راغلی چې تاوتریخوالی او ترهګري پر افغانانو تپل شوی او د دغه هیواد خلک حق لري چې په سوکالۍ کې ژوند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې د ورځې په ماښام د قطر له سفر وروسته د ده د ټویټر په حساب هند ته د سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې ښه پرمختګ لیدل کېږي. په ورته وخت کې د ازبکستان د ترانسپورت د وزارت مرستیال الهام محکموف د دغه ناستې په سنډه کې آزادي راډیو ته وویل تاشکند د افغانستان د سولې د بهیر هر ډول ملاتړ ته حاضر دی. محکموف وایي که افغان حکومت او د طالبانو ډله مخامخ مذاکراتو ته تیار شي، ازبکستان چمتو دی چې د دغو مذاکراتو کوربه شي.
ازبکستان د افغانستان د سولې د ټینګښت او امنیت لپاره ځان چمتو کړی دی او که په روانو خبرو کې دواړو لورې د سولې لپاره زموږ نه وغواړي، ازبکستان خپل هیواد کې مذاکراتو ته د زمینې د برابرولو لپاره د ځای ټاکلو ته آماده دی.
د منځنۍ اسیا دغه 15 هیوادونه ټینګار کوي چې د افغانستان او د سیمې د سولې لپاره باید اقتصادي همکاري او په تیره سوداګریز راکړه ورکړه، د زیربناو پیاوړتیا، له انرژۍ نه ګټه اخیستنه او کرنیز محصولات زیات شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه د طالبانو پر خبرداري خبرګون ښودلی دی. د دغه مؤسسې په ویب سایټ کې په یو مطلب کې راغلي دي چې د طالبانو دا ګواښ د انسان ژوند ته د نه درناوي په معنا دی. وړاندې راغلي دي چې طالبان یو لور ته ادعا کوي چې د سولې خبرې مخته وړي او بل لور ته دې ډلې ګواښ کړی دی چې انتخاباتي کمپاینونه به په نقشه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې پر ملکیانو برید جنګي جرم دی. طالبانو د سېشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات وغندل او خلکو ته یې خبرداری ورکړ چې د انتخاباتو لپاره په غونډه کې برخه وانخلي. د دې ګواښ په اړه د افغانستان حکومت عکس العمل ښکاره کړ. ارګ په یو بیان کې د دې ګواښ په ځواب کې وویل چې د انتخاباتو امنیت نیسي او د هیواد راتلونکی زعیم به د خلکو د مستقیمو رایو له لارې وټاکل شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم همدا مسله څېړلې ده. دا ورځپاڼې لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې د کمزوري مدیریت له امله تر اوسه 2 ځله ځنډیدلی دي شاید د طالبانو له دې خبرداري سره یې انتخاباتي مبارزې کمرنګه شي. د افغانستان حکومت ټینګار کړی دی چې د ولسمشرۍ انتخابات به د تلې په شپه ژمه په خپل وخت وشي، خو واشنگتن پوسټ لیکي چې ګڼ افغانان په دې باور دي چې شاید بیا هم دا انتخابات وځنډي شي او اصلي علت به یې هم د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو د چارواکو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ وي. د ورځپاڼې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د انتخاباتي ډلې د مرستیال امرالله صالح پر دفتر برید ته هم اشاره کړې او لیکي چې پر روانو انتخاباتو لومړی برید د جولای په اخیره کې وشو چې لږ تر لږه 10 تنه پکې ووژل شول، خو د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ترکیه انادول آژانس په خپله انټرنیټ پاڼه کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د افغانستان په لویدیځ کې د جګړې مسلې ته اشاره کړې ده. په مطلب کې راغلی دي چې د ملا عبدالمنان نیازی وسلوالو او د ملا هیبت الله اخوندزاده په مشرۍ د وسلوالو ترمنځ د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د دوشنبې په ورځ جګړه وشوه. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او وی ویل چې په دې جګړه کې له دواړو لوریو 4 کسان وژل شوي دي او 14 ټپیان دي. د نادولو په وینا د ملا هیبت الله ډلې ادعا کړې ده چې په گزاره ولسوالۍ کې د افغانستان د حکومت 10 ملاتړي ملیشي وژلي او د دوی مرکز یې نیولی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ انتخاباتي ډلې د اشرف غنی پر انتخاباتي ټیم سخت انتقاد وکړ. بل لور ته د جمهوري ریاست کاندید زلمی رسول د اشرف غنی په مشرۍ له انتخاباتي ډلې سره یو ځای شو. په دې اړه خان محمد سین له کابله راپور لري.
داسې ورځې چې د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان د خپلو پروګرامونو خبرې کوي او یو پر بل انتقادونه جاري ساتي. د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار د ملي یووالي د حکومت کړنې کمزوري ګڼي او وایي حکومت چې تصمیم نیونه یې د بهرنیانو په دستور وي ناکام دی. حکمتیار د خپلو انتخاباتي مبارزو په دوهمه غونډه کې چې د جنوب ختیځو سیمو اوسیدونکي پکې وو د ملي یووالي حکومت ائتلافي وګاڼه او ویل ارګ په خپله نه بلکې د افغانستان د چارو په اړه نور هیوادونه تصمیم نیسي.
اوسنی جمهور رئیس ولې دې ته چمتو اوسي سیاسي رشوتونه ورکړي، ولایتونه، وزارتونه، سفارتونه په رشوت کې ورکړي، ډلې او ګوندونه قانع کړو، پرې نږدې چې دغه په خلاف راپورته ځي؟ د دې لپاره چې یو فرد وو هېڅ بنه درلود. نه جمهور رئیس کولای شو چې په خپله خوښه فیصله وکړي او نه کابینت. اصلي واک به د بارانیانو لاس کې، نه د دوی لاس کې.
د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم مشر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په تازه شپو ورځو کې یو شمېر نورو کاندیدانو هم د ملي یووالي پر حکومت تند انتقادونه کړي دي. خو د افغانستان وسنی ولسمشر او د راتلونکو انتخاباتو لپاره د حکومت جوړونې د ټیم مشر محمد اشرف غنی یوه ورځ مخکې له خپلو انتخاباتي سیالانو وغوښتل چې د 10 کلنه کړنلاره دی له نظره تېره او زده کړې دې ترې وکړي. د نانیو بیکاری زیاتوالی، اداري فساد او په تصمیم نیولو کې د ملي یووالي د حکومت کمزوري د یو شمېر کاندیدانو انتقادونه دي. دا انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسمشریزو انتخاباتو یو کاندید زلمی رسول د ښاغلي غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ لاس واخیست. ښاغلي غنی د دولت جوړونکي ټیم په ګټه د زلمی رسول د تیرېدنې په مناسبت جوړې شوې ناستې ته وویل:
جناب ډاکټر رسول صاحب سره ملګری او نن په ډېر اخلاص یو بل منو، یو بل ته لاسونه وړاندې کوو او یو بل ته غېږې وړاندې کوو. دا د افغانستان د لوی افغانستان غېږه ده چې هغې کې ټول افغانان به ځان وویني.
زلمی رسول په داسې حال کې د خپل انتخاباتي سیال ملاتړ کوي چې ځینې کاندیدان د ولسمشریزو انتخاباتو پر کېدو ډېر باوري نه دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحد ایالاتونه وایي وینزویلا هم د ایران شمالي کوریا او سوریې تر څنګ له یاغي هیوادونو څخه دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دا خبره وروسته له هغه وکړه چې واشنگتن پر وینزویلا تازه بندیزونه ولګول. اجمل ان په دې اړه له نور تفصیل سره.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وینزویلا د ایران شمالي کوریا او سوریې تر څنګ د نړۍ یاغي هیواد بللې. جان بولټن د پیرو په پلاسمینه لیما کې ویل امریکا به پر هغه چا سخت مالی بندیزونه ولګوي چې د نیکولاس مادورو د رژیم ملاتړ کوي، هغه که په امریکا کې وي یا بل ځای کې. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا حکومت په دې هیواد کې د وینزویلا د ټولو شتمنیو د کنګلولو یو اجرایوي فرمان صادر کړی و. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي پر وینزویلا د امریکا نوي بندیزونه هغه سختو اقداماتو ته ورته دي چې د ایران، کیوبا، شمالي کوریا او سوریې په اړه واشنگټن کړي. امریکا متحده ایالاتونه د نړۍ د هغه تر 500 زیاتو هیوادونو څخه دي چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د نسکورولو لپاره په دې هیواد کې د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سې شنبې د ورځې په څرګندونو کې نیکولاس مادورو یو دیکتاتور مشر وباله او تورنې کړ چې د اعدام له بانډونو او د خلکو د مهارولو لپاره د یو ډول فاسد خوراکي پروګرام څخه کار اخلي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د مادورو مهم ملاتړو روسیا او چین ته خبرداري ورکړ چې د نوموړي له ملاتړ د لاس واخلي. د امریکا د نوو بندیزونو لبخې امریکایي شرکتونه وګړي نشي کولای چې نیکولاس مادورو له حکومت او یا ملاتړو سره یې راکړه ورکړه وکړي. مسکو دا اقدام قندلې. د روسیا د پارلمان د نړیوالو اړیکو رئیس د امریکا دا اقدام د وینزویلا په چارو کې څرګند لاسوهنه بللې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د امریکا نوي بندیزونه به تر ډیره د وینزویلا د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. درمل او خوراکي مواد په دې بندیزونو کې نه دي شامل او دا ښکاري چې د امریکا دا بندیزونه به تر ډیره د وینزویلا د خصوصي سکتور پر راکړه ورکړه اغیز ونه کړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د سیشن پیپرز لسکونو خوستې او پیغلو او میرمنو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سرتیرو په ملاتړ غونډه جوړه کړې وه. د غونډې ویناوالو وویل که د دې سرتیرو قرباني نه وي دوی نشي کولی په آرام او سوکاله فضا کې ژوند، کار او زده کړې وکړي. بل لوري ته افغان سرتیري وایي د پیغلو او میرمنو ستاینې دوی د هیواد ساتنې په لاره کې لا ډېرې قربانۍ ته هڅولې دي. نجیب الله خیل له خوسته راپورټ لري.
یاد غونډه چې د ښځو د ملي ارمان ټولنې په نوم د یو مدني بنسټ په کوربتوب رابلل شوې وه، ویناوال ویل چې افغاني پیغلې او میرمنې تر پخوا زیات د هیواد سره د مینې په قدر پوه شوي، د خپلو ملي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي او د میوندۍ ملالۍ په شان به په هر ګام کې له دوی سره مرسته وکړي. د یاد ټولنې مشر زینب افغان وویل
دوی هغه څوک دی چې شپه ورځ نه پیژني او هر وخت لپاره دوی د زمونږ د حقونو، د وطن د ساتنې لپاره، زمونږ د اولادونو، زمونږ د بچیانو څخه دفاع کوي او په مختلفو سنگرونو کې جنګیږي. نو موږ هم دغه مهم او بل تر څو هر وخت لپاره موږ دوی تشویق او موږ یو ځای دوی سره د غږ یا ناره پورته کوو چې موږ هم دوی سره یو ځای یو.
دوی تنه خزینه مدني فعالانې زینب حلیمزی او سمین وایي چې د همدې سرتیرو د قربانیو پایله ده چې دوی په آرام ژوند کوي، درسونه وایي او د ټولنې په مسایلو کې شریکي شوي دي.
ځکه موږ د امنیتي ځواکونو سره ملاتړ وکړو چې هغوی زموږ عزت ساتلی دی. نن چې موږ په پرده او په عزت کې یو د دوی له امله یو. نن چې کوم عزت موږ ته رابخل شوی دی د دوی له امله یو. او نن چې دلته موږ په امن کې دا غونډه ترسره کړه د دوی له امله مو دا غونډه ترسره کړه، تر بله دوی څخه ملاتړ کوو ځکه موږ د خپلو ځواکونو ملاتړ وکړ چې هغه څوک دی چې دا هیواد ساتي، په دې هیواد کې سوله راولي، امن راولي. نو د دې په خاطر موږ به د خپلو ځواکونو سره تل په یو ځای وو او د دوی څخه به ساتنه کوو، دوی به له موږ څخه ساتنه کوي چې دې په ترڅ کې یو سوله ییز هیواد منځته راځي.
د برنامې د ګډونوالو له منځه د رفیق الله په نوم یو سرتیری وایي د خویندو ملاتړ دوی ته د وطن ساتنې په لاره کې د لا نورې قربانۍ احساس ورکړه. په خوست کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د ښځو په دې غونډه کې یو شمېر نجونو ترانې هم زمزمه کړې چې د حاضرینو لخوا یې تود هرکلی وشو.
یو ځان دی او یو ورور دی، یو دوست دی
له خوستمو راپور اوریده. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې په دیاړه راپور لرو چې د اسد آباد په مرکزی روغتون کې په سلګونو ناروغان د ډاکټرانو د کاربندۍ له امله بې درملنې پاتې شوي دي، او دا به هم واوري چې پولیس هر ورځ په لشکرګاه کې غله نیسي، خو په دغه ښار کې جنایي پیښې او غلاوې زیاتې شوي دي. ولې؟ وړاندې به یې په تفصیل واوري. 8:30 دي، لنډ خبرونه لرو. د افغان سولی ولسی حرکت نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت وهي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روزګان په چارچونو ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی او وسلوال مخالفان سخت ځپلي. د لوګر چارواکي وایي په دې ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې 14 دولت مخالف وسلوال وژل شوي. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستواله سوشما سوراج د 80 کلونو په عمر مړه شوه. په ماسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر لدن د استعفا کړې، او واشنگتن په وینزویلا کې له واک څخه د نیکولاس مادورو د لرې کېدو لپاره فشارونه زیات کړي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خپرو، او البته یو یادونه وکم چې د اس ام اسونو د نه خپرېدو له امله بخښنه غواړو. تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده. د اسد آباد په مرکزی روغتون کې په سلګونو ناروغان د ډاکټرانو د کاربندۍ له امله بې درملنې پاتې شوي. ډاکټران وایي ځکه یې کاربندي کړې چې د همکاري مؤسسې او د عامې روغتیا ریاست لخوا د دوی یو ډاکټر د شخصي بدبینۍ په وجه د نورګل ولسوالۍ مزار درې ته تبدیل شوی دی. د دې موضوع تفصیل له کونړ د روح الانوري په راپور کې.
دا د اسد آباد په مرکزی روغتون کې د ناروغ ماشومانو ژړاګانې دي چې کوم د درملنې په هیله له لرې ځایونو راوستل شوي، خو د ډاکټرانو د کاربندۍ له امله په دردونو او تبه کې د ژوند سختې شېبې تیروي. 45 کلنې مریم خپل یو کلن لمسی په غېږ کې نیولې وایي: زبیر او واحد الله هم ناروغان د علاج لپاره راوستي، وای ساعتونه یې تیر کړل خو ډاکټرانی مریضان نه ګوري.
تر و بجې راغلی مې یو راسه ماشوم مریض دی، یوه مې مور ده، تقریبا 2-3 نفر دلته مریضان دي او دغه شانې تکلیفاتو کې دي ټولو، او کار بند مکمل دا 3 کېږي. بس
دلته سار و بجې تقریبا زه راغلی یم، تلسیم ماشوم راسته دی، تقریبا چې په ګنټو وخت دی پاتې دی، چې ګنټو 5-6 بعد دی ته زوینه ورنه کما دا د مینځه ځي. زه راغلی یم 2 دلته راغلی یم، ولاړ یم په دسرو غرمو ګرځم، کله یو خونې ته ورځم کله بلې خونې ته ورځم، ډاکټران نشته دی.
ډاکټران به وای هیلنټ مؤسسی او د عامې روغتیا ریاست د دوی یو تن ډاکټر د شخصي بدبینۍ او عینات په وجه له مرکزی روغتون څخه د نورګل ولسوالۍ مزار درې ته تبدیل کړي، نو ځکه یې کاربندي اعلان کړې ده. ډاکټر تیمور شاه وای:
اشمی صاحب لري شوی دی، د جلدی ډاکټر دی، په ایواز د سترګې د ډاکټر لري کړی دی، د عینات لمخ کې شوی دی، او موږ سره ثبوتونه شته دی، ځکه چې مخکې اخترونه ورکړل شوي دي چې ته دا کارونه مه کوه، ګنې ته دلته موږ سره وخت نشته. اختر ته ادارې ورکړی دی، موږ د شفخانی رئیس، موږ غواړو چې همدغه سړی چې موږ سره 12 کار کړی دی په همدې خپل ځای د جلدی په بخش کې کار کوي او د سترګې متخصص دی. راول
د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صاحب بیا یاد تورونه ردوي وایي:
داسې خبره نشته دی،
وایي چې ماته ګواښونه شوي دي ادارې د خوانه چې اولې دا خبرې کړې دي.
کدن سره کوم ثبوتي د چا نه خوانه ګواښ ته شوی، هغه ثبوت پیش کړي چې چا ته ګواښ کړی دی. که د ډاکټر وایي چې ما سره زیاتی شوی دی، دلته قضایي او عدلي ارګانونه شته دی، خپله مراجعه دي وکیل ته د خپل مشکل ورته ووایي، هغه پوهېږي، او که چېرته په دې کې موسسه ګرمه راغله مجرم شمیرل کیږي.
د شپږو ساعتونو کاربندۍ څخه وروسته پریکړه په دې وشو چې باید ډاکټران خپل کاربندۍ ختم کړي، او لاخته وروسته به د یا ډاکټر د بیرته رابدلولو لپاره په ګډه کار کوي. خلک وایي له کومې ورځې چې د اسد آباد مرکزی روغتون د هیلنټ مؤسسې ته سپارل شوی، په یاد روغتون کې درمل او روغتي خدمات کمزوري شوي دي.
پولیس هر ورځ غله نیسي، خو په لشکرګاه کې جنایي پیښې او غلاوې ډېرې سوي دي. که څه هم چارواکي وایي چې په لشکرګاه کې غلا او جنایي پیښې د اختر د رانژدې کېدلو په خاطر ډېرې سوي دي، خو په تېرو شپږو میاشتو کې ډېرې کمې ورځې شته چې پولیسو ته د غلا او جنایي پیښو راپور نه وي راغلی. په دې اړه نور تفصیل له لشکرګاه څخه د ساجی راډیو ته خبریال الیاس دای پوراپور کې.
د ښار حالت عادي دی، خو د اختر په مناسبت د خلکو بیروبار او پرتړو دوکانداري ډېرې سوي دي. دا ستونزه نه ده، خو په لشکرګاه کې وسلوالي غلاوي او جنایي پیښې دومره ډېرې سوي دي چې په تیرو څو کلونو کې ساری نه لیدل کېږي. په ټولنیزو رسنیو کې د شکایتونو او پوسټونو ترڅنګ د خبریالانو دفتر او ولایتي شورا غیدارې دي چې د غلو او شکوونکو څخه تر ټولو ډېر کسان ورته په شکایت مراجعه کوي. په هلمند کې د خورشید تلویزیون خبریال روح الله روحانی وایي نه پوهیږي چې دا کار څوک کوي، خو دی د هغه شیبې کیسه کوي چې وسلوالو کسانو ترې موټر سایکل، موبایل او کارتونه لوټ کړل او وتښتېدل.
د تیرې چهارشنبه په شپه زه د لسنیم بجې وې د کور خواته روانم. لشکرګاه ښار په ډېر امن ساحه کې د یو پوستې مخ ته په یو مترې کې غلو زما څخه موټر سایکل او تلیفون واخیستې، توپنچه را باندې ونیول. په واقعیت سره په دې وروستیو کې د غلاو په اړه باندې زموږ اندېښنې بیخي زیاتې سوي دي، ځکه هره ورځ په ښار کې یو ځای نه دوه درې څلور ځایه د غلاو پیښې کېږي. دغه کار د ټولو ښاریانو اندېښنې راپورته کړې دي. زموږ غوښتنه دا ده چې امنیتي مسؤلین د دغه ډول پیښو مخه ونیسي.
که څه هم پولیس نږدې هره ورځ د ګوتو په شمار غلا او مجرمین نیسي او زندان ته اچوي، خو د پیښو پر ګراف یې تاثیر نه دی کړی. دغه کار د ښار د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي بیکاري او د مجرمینو په ضد سست او عادي عکس العمل به نور کسان هم غلا او شکونو ته تشویق کړي. عطا الله افغان ازادي راډیو ته وویل خلک دې د پولیسو سره د مجرمینو او غلو په نیولو کې مرسته وکړي او عدلي ادارې دې کلکه سزا ورکړي.
د حل لاره دا ده چې لومړی کم کسان چې نظامي مسؤلین دي او دغه وظیفه ده چې باید د غلو مخنیوي وکړي، هغه کسان سیمه باید ونه ګوري، اوزه باید ونه ګوري، سمت باید ونه ګوري. په هر ځای کې چې غله غلا کول، که پولیس پر پیښتو، ملکی سړی پر پیښتو، باید د دولت سره ملکی سړی کومک وکړي چې غل په لاس ورکړي، او که ملکی سره نظامی سړی پر پیښتو پر غله باندې سمت او اوزه نه ګوري. هر ځای چې غل ولیدي، غل غل دی چې زما په اوزه کې، چې په بل اوزه کې، چې په بل اوزه کې، باید غل گرفتار شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. بل د حل لارې دا ده چې د قانون منګولو ته وسپارل شو، عدلي او قضایي ارګانونه باید دغه شکسانو ته سخت جزا ورکړي چې د نورو پانیات شي.
که هم د ښار څخه بهر کله کله د وسلوالو غلاو او سپکو جرمونو راپورونه ورکول کیږي، خو په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې یوازې په لشکرګاه ښار کې زور اخیستی دی. د هلمند امنیه کمانډان سمون مل حسام الدین هلمندی وایي دوی په تیرو څو میاشتو کې 209 ویشتنه د درنو سپکو غلاو او جرمونو په تور څرنوالی ته معرفي کړي دي. هغه هم غلو او مجرمینو ته د درنو سزاګانو غوښتنه وکړه. ویل غله نیولی سي، خو دا د دوی کار نه دی چې هغوی زندان ته ولیږي.
علت په هلمند کې بیکاري، تاسو خپله خبره چې بیکاري ډیره ده، کار او روزګار نشته. بل دوه مشکل دا د اختر د رسیدو بیروبار هم دی، او کم کسان چې اغلی دی د اغلا نیت لري، هغوی به هم دا فکر کوي چې ځانته یو خرچه پیدا کړي. خو بیا هم پولیس بیدار دی، پولیس آماده دی چې زه راغلی یم په دا 15 میاشت کې. موږ بغیر هغسې اغلی چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بیرته ایله سوي دي، کم چې سرنوالۍ ته سپاره سوي دي، 209 نفره موږ سرنوالۍ ته سپارلي دي. غله
کومندان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر 209 وراخوا ډیر داسې غلسته چې په ضمانت او یا د ډیر وړو غلاو په خاطر خوشې سوي دي. ښاغلی هلمندی وویل امکان لري د دې مسلې تر شا د نورو ولایتونو د جرمي کړو یو ترستو ګروپونو لاس وي. په لشکرګاه کې غلا او جنایي پیښو په داسې حال کې ډیر سوي دي چې لوی اختر نږدې دی او خلک په آزاد ډول د سودا او کاروبار د پاره په ښار کې فعالیت نسی کولی. مبدلیستی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. په دې هیله چې جوړ او روغ یست، د دې د دیونې په خبرونې کې بیا هم تاسو پیغامونه خبرو. لکه چې تاسو هم خبر یست، په دې شپه ورځو کې د افغانستان د سولې په اړه هڅې او خبرې ډېرې تودې دي. نو زموږ یو شمېر اوریدونکو هم په همدې اړه خپل نظرونه سره شریک کړي دي. نو موږ په دې خبر چې د دوی زمونږ مشتره امانت دی او د دوی نظر د دوی غوښتنې زموږ لپاره محترم دي. نو غواړم په دې خبرونه کې تر ډیره تاسو پیغامونه پرته له تبصره ښه خبره کوم خو په سر کې به همدا پیغامونه چې د سولې په اړه تاسو خپل نظرونه سره شریک کړي دا به وورو ورسره به بیا تاسو نورو ټولنیزو مشکلاتو ته ورسو. او مخکې تر دې چې د برخې ته ورسو غواړم دا یادونه وکړم چې دغه پیغامونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، دا ستاسو نظر دی او ستاسو د نظر او پیغامونو پر اساس دا پروګرام جوړیږي. ورته د کابل ولایت څخه د واوریدونکو پیغام ته
سلام علیکم. زه سکا مومن کابل ولایت نه خبرې کوم. د افغانستان د سولې حل په دغه کې دا چې کوم خارج کې پاکستان کې افغانان پراته دي مهاجر، هغه د خپل وطن ته راشي، د ټرمپ خبرې به هم کړشي، یو وره خبره به کړشي. مونږ به ټول په یوه دایره کې په یو ځیر کې ټول د ورورۍ په حساب باندې خپل ژوند سرته ورسو، او د ټرمپ او د عمران خان غوندې خبرې به د مونږ په مل اثر ونه کړي او د مونږ ملک ته به یو ښه آینده ورو بشي. ستاسو له پیغامونو نه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه غریب یار ملنګ زابل د ولایت تشیر ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. زما و ټول افغانانو ته خوږې مینې سلامونه وایم. دوهم طالبانو ته زه دا موضوع لېږم چې تاسې په لحاظ د خدای، په لحاظ د رسول الله، په لحاظ د قرآن، په لحاظ د مسلمانۍ د کلمې، نو تاسې هغه کوم شهیدان مه یاروئ چې په ورځ کې روسیانو کې کړي دي. تاسې نن هغه د شتیش کالو دشمن په ملک کې نن راسئ بالا کښېنئ. که څوک زما وار طالب ته دا خواست دی، هر طالب ورور ته و هر مرور ورور ته زما دا خواست دی چې راسئ د خپل کور په خپله جوړ کړو. نورې مشته نه پاکستان جوړوي، نه ایران جوړوي، نه سعودي جوړوي، نه چین جوړوي، نه امریکا جوړوي، نه انډیا جوړوي. یو ملک په والله کار سړي خپله د ملي ګټې دپاره چې په افغانستان کښې خپل لوبه اچولې ده. نو زه به هر طالب ورور ته دا وایم چې بس دې قرآن ته وګورې، خدای ته وګورې، رسول ته وګورې. او دوهم هغه دولت مخالف ورور ته زه وایم چې دولت والو تاسې داسې څه شي په خدای کسدي په دا 22 کاله کښې هغه روډونه دي، هغه کیسې دي، تاسې کوم عمل کړی دي، ځان ته دی، حرکت ځان ته دی، جمعیت ځان ته دی، ولس عبادت جان ته دی، تاسو کمونستانو رژیم تاسې راخستی دي، په دا 22 کاله کښې تاسې کوم قتلیان دي کړي، په کومو کورو چاپو ستاسې ورندرګانې خوندي چې امریکایان، تاسې بالا په خپل ګریوان کښې سرونه ټیټ کړي. سره طالب جین د پاکستان لاس علاقې، تی د امریکې لاس علاقې، راسه وروره دوه ورونه سره کښېني. زما به دواړه دولت ته دا خواست دی چې تاسې په لحاظ د خدای، په لحاظ د خاطر پرېږدئ د پردو خبرې، راسه وروره.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دای دی کیجور اوروز بس ما د ټول مسلمانانو څخه دا غوښتنه ده، خصوصا د افغانستان خلکو څخه چې دا لوی اختر روان دی، ټول قرباني وکړي، یو اختر وکړي، او سولې دعا وکړي چې خدای پاک یو ښه سوله په افغانستان کښې راولي.
السلام علیکم. زه محمد لوګر ولایت ارزی ولسوالۍ ته خبرې کوم. زه له طالبان څخه او حکومت څخه دغه هیله کوم چې د بېګناه وطن نعمت ویوهئ، سوله وکړئ، چې نور نه د درې میاشتې سوله وکړئ. که چېرته کومې معافقې ته سره ورسېدلئ، بیا چې هر شی کوئ هغه کار چې مخکې نه کوئ، تاسې خپل دا اوس د بېګناه افغانانو نعمت وی، یعنې سوله وکړئ، درې میاشتې سوله وکړئ چې دوه طرفه مرګ نه بچ شئ او مرګ نه وژغورل شئ. السلام علیکم.
سلام علیکم. زما د خوږې مینې سلامونه د کندهار د ولایت نه ریبیار ملنګ درته وایم. چې کوم ولسمشر ته او د طالبانو مشر نابکلا اخندزاده ته وایم چې تاسې په لحاظ د خدای د کلي د یتیمانو او د ماشومانو د مظلومانو د معیدونو په حیثیت باندې د امن د سولې په لارو لاسته راورکړي. او دوهم مې د دغه پیغام د دغه کوم یومس دا دی چې کومې تا افغانۍ په افغانستان کښې پورته کړي دي، ستا په دا ټول ولس کښې یا په کوم ولایت کښې ته چې اوس لرې، یا کومه کارخانه تا فعاله کړې ده، یا کومې کارخانې ته تهکوال لرې چې ته ته یو کارخانه اباله کړې، تا ټول تجارت د بهرنۍ پیسو ته دي، یا د کالدارو ته، یا د ډالرو ته، یا د یارنۍ تومانو ته دي، او تا افغانۍ لوله کړې ده، افغانان دې د خاورې سره خمیر کړو. نو ته که داسې مهرباني وکړې ته خپل ولس سره، یا ته خپل ولس پیسې ته کولی شې کارخانې فعاله کړه.
السلام علیکم. زه حسن قابق د زابل ولایت خبرې کوم. ازادي راډیو ټول کوم ته سلام. بار له سلامه. ما په غزنی کې کور ده. نو دلته د امام صاحب د جمعې په خطبه کې خبره کوله چې هر څوک له اختره مخکې د خطبې مخکې الله تعالی ته هر سوال